د ازادي اوریدونکو پروګرام درو خطر هغه وړاندې لاندې خبرونه. د کابل ښار په دشت برچې سیمه کې نن مخام یو 14 شوې ده. په غنځرونه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو خبر شوې ښکاري چې د 14 په ورزشي کلب کې شوې ده. په 14 کې د مرګ شوبل راپورونه هم ورکړل شوې ده، خو د دقیق شمیر په اړه جزئیات نشته. طالب سیمه ییز چارواکو هم د دې 14 په اړه څه نه دي ویلي. د تعلیم د حقونو فعال او د قلم لار ټولنې مشر متی الله ویسا د طالبان له زندانه خوشې شوې دي. د هغه ورور نن په ایکس پاڼه باندې لیکلي دي چې له 215 ورځو وروسته هغه د طالبانو له زندانه خوشې شوې دي. متی الله ویسا مارچ میاشت کې په دې تورنی ورشوي و چې په خپل سری فعالیتونه کوي او د نظام پر ضد باندې خلک کوي. متی الله ویسا د تعلیم فعال و او د افغانستان له لور دوستي متتلو او خلک دعوت اول شي طالبان څخه وغواړي ترڅو د نجونو پر مخ خونځي پرانیزي. د بلوچستان یالت په چمن کې نن زرګونو کسان یو ځل بیا سړکونو ته راوتي وو او د پاکستان د حکومت د هغې پرېکړې پر ضد اعتراض وکړ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلطه د ډیورن له کرښې د اوښتو راوښتو لپاره د پاسپورټ او ویزې درلودل لازمي کوي. دغه اعتراضونه د اکتوبر له 18 پیل شوي دي او لا هم دوام لري. دوی غوښتنې کوي چې پاکستان د دې پرتک کې له دوی پاسپورټ او ویزې نه غوښتل کیږي او له پاکستان د افغان کډوال هم په زور نه ویستل کیږي. بل پلو بیا د خیبر پختونخوا په کرم کې نن پر یو مسافرونکو موټر د وسلوالو په ډزو کې درې تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د سیمې یو چارواکي مشال اډې ته ویل دي چې دغه په دغه موټر کې شیګان سپاره وو او په چنار ته روان وو. د سیمې پولیسو هم تایید کړی دی چې په دغه پیښه کې ټپیان شوي کسانې روغتونونو ته انتقال کړي دي. او د کرکټ په نړیوال جام کې سریلانکا په 2 وکټو نن انګلستان ته ماتې ورکړه.
آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه را تپریخي. زینو خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري په اړه شکایتونه کړي او یو شمیر نور بیا د وچکالۍ او نورو ټولنیزو ستونزو یادونه کړې ده. تاسو به خبرې چې زموږ د ورکوشو عزیزانو پروګرام هم نور نه خبريږي او د ورکوشو عزیزانو یا هم پیدا شوو کسانو په اړه پیغامونه د همدې پروګرام په پای کې ځای پر ځای کیږي. په نننی پروګرام کې د هرات د زلزلو او وروستیو ټکانونو په اړه د جیولوژیکي پلوالې وزمک پوه سره مرکه هم لرو. خورازې په پایل کې دا اوریدونکو پیغامونو ته راشو چې د خپل سنځو په اړه آزادۍ رادیو ته پریخېدی.
السلام علیکم. نبی الله زابلای له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې هیڅ کومه شبکه فعالیت نه لري. د ارغنداب ولس له تلیفوني خدماتو سره سخت په تکلیف ده. د ډیر وړو کې کار د پاره دی په ساتونو ساتونو موټر کې مزل کوي او هلته خپل کار اجرا کوي. نو که چیرته تلیفوني خدمات فعال سي د دې وړې او غټې ستونزې به ورسره حل سي. دا چې مخ کې څو کلونه مخ کې هم دا خبره کېده که چیرته مثلا یو شبکه فعالیت کوي کار کوي ستندري نو هغوی ته به مزاحمت و د کار اجازه د فعالیت اجازه به نه ورکول کېده. اوس خو همهغه هم هیڅ وجود نه لري. کوم ګواښ او کوم مشکل د خدماتو په برخه کې نه لرو. نو لطفا دوګونه چلندې له ارغنداب ولس سره نه کوي. دوی ته دې هم د نورو هیوادوالو په شان تلیفونی خدمات فعال کی. لمړی ل افغان بیسیم شرکت نه هله کوو چې هم دلته یو څه سہولت دغو هیوادوالو ته برابر کی. دوهم ل اسلامي امارت نه کدی مهرباني وکي د سلام یو شبکه دلته فعال کی او تلیفونی خدمات کار وکي. نو افغان ولس به لډیرو مشکلات به حل او لټولو هیوادوالو سره به د تلیفون پر لیکو وسی. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حکمت الله افغان د کندهار ولایت منشن د ولسوالۍ وسیدونکو یم. زما د لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د منشن ولسوالۍ خلک ډېر اقتصادي ستونزې لري. نو باید ځکه و چې دیو بند نه لري، باید د اوبو یو طریقه ورته برابره سي، یا یو برمی ووي یا یو دمونه جوړ سي. نو دغه زما غږ د لوړپور چارواکو پورې ورسېږي چې دا مینشین د ولسوالۍ ډېر سخت اقتصادي مشکلات لري. مځکې وچې دي، که چیرې دغه مځکې ورته آباد شي نو ډېر ښه اصول کوي، هلته اصول ډېر ښه پرمخ تللي هم دي چې هغه انځر دي. نو خو داسې دی چې اوبه یې نشته، اوبه یې زیاتې وچېږي، اکثره خلک دونه وس نه لري چې یا برمه ووي یا اوبه راپورته کړي په. نو ستاسو د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو سره یو جهان مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه همین ورځ باندې په کې ډول سره سره پاره کوم زمنداو د سیمې څخه د موږ زمنداو کانال ته وکړي نور مقامات څخه مدا هیله لرو ارزو چې زمنداو ور بډې وي چې پر 200 متره باندې دا نو په برکاره چې ما سره څنګه کار نه ست کېږي دې هره چې ما پیغام نشر کړم.
السلام. السلام علیکم. محمد رسول الله هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پریږد. مزمد امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله نوزاد زنداور او باغران سیمې چې دي له ډېر پخوا څخه جګړو ځپلې دي او اوس وچکلۍ ځپلې دي، چې دوه درې کاله مخکې چې هلته ولې اوبه درلودې ولې وې یا کاریزونه وه، هغه اوس پر سل ګزه اتیا ګزه یو نیم سل ګزه ان تر 200 ګزه پسې په دشتې سیمو کې اوبه رسېدلې. نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې دا خلکو ستاسې ډېر ملاتړ کړی دی، تاسې باید تر نورو ډېر مخکې باید د دوی سره کومک وکړئ، دوی ته رقم رقم پروژې راوي، دغه د کار په بدل کې چې روپۍ ورکول کېږي کومې موسسې دي د دوی څخه مې هم غوښتنه ده چې هلته ولاړ شي، هلته خلکو د کارونه پیدا کړي، د خلکو سره کومک وکړي. نو دا کوکنار هم بند سوله د هغو خلکو اقتصاد، د اکثریت خلکو اقتصاد یعنی په حقیقت سره ډېر کمزوری دی. نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې هغو ته کار وکړي، پلان ورته جوړ کړي، سړکان ورته جوړ کړي، بندونه ورته جوړ کړي چې د وچکالۍ مخه ونیول شي او په راتلونکي کې د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروسته محترمه زه مولوی یحیا شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د تیموریانو د کلي اوسیدونکی د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. عزیزانو، دا زموږ آواز تر مشرانو پورې ورسوئ. د ګلستان ولسوالۍ کې دا دوه کاله پرله پسې وچکلي ده، د مسلمانانو کاریزونه مکمل وچ دي او باغونه یې ګرده وچ سوه، اوبه د چشنګ اوبه نه لري، یا د کښت دا خو بیخي نه لري، اکثره کلي ده چشنګ اوبه نه لري، برمې نه لري او د برمو د وهلو قدرت هم نه لري. یو ډېره غټه فاجعه رامنځته شوې ده. مسلمانان ډېر په ستړیا کې ژوند کوي، نه د دې قدرت لري چې بار سي ولاړ سي یو بل ولایت ته، نه د لې د ځان دپاره یو د ګزارې زمینه برابرولای سي. دا زموږ آواز ورسوئ تر یو ځایه پورې، در دا مشرانو پورې، د اسلامي امارت تر مشرانو پورې، چې دوی موږ ته احتان راواستوي، دا منطقه وګوري، دا د خلکو حالت وګوري. موږ ته یو زمینه ده، د یو ولس ته یو زمینه ده، دغه برابر کړي، د برمو د وهلو یا مثلا د اوبو د پیدا کولو یا د یو کانال د جوړولو. دا ولس ډېر ستړی دی، یو ډېر سخته فاجعه ده، خلک ډېر په ستړیا کې ژوند کوي.
السلام علیکم. عبدالولی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. ورور، نو د ازادۍ راډیو څخه موږ منندوی یو، دا زما پیغام تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوئ. زه دا څو ورځې مخکې تللی وم غور ولایت، نو دغه د ومانو کار ډېر نادر شروع و، هلته دغه د غورکان منطقه یې ورته ویله، دلته بیخي بدرازه کار شروع و، کارخانې هم وې. نو دا زموږ خبره تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوئ ورور، چې دغه د ومانو کار بند شي، دا ډېر خطرناکې بوټی.
د زادې راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات قبول کړئ. زه جنیاز محمد د منزور کلي د واز خاله صورت پکتیکا ولایت خبرې کوم. زموږ شبکې مخابراتي شبکه له سره وجود نه لري په واز خا کې، نه دوه واره په خپل باندې موږ وزیر صاحب ته ورځې دوی چې نن بدر سبا به تقریبا دا د دوه کاله کېږي هېڅ وجود نه لري، یوه شبکه هم وجود نه لري، حتی کارونه یې ټول تکمیل شوي دي او بودیجه هم لري. او کډینکم پنځه بستریز او هغه شل بستریز سوی د ترغه پورې ترغه هم اسکار په شابان روان ته تر اوسه پورې هیڅ کو هغه نه تر کړی وایي خو لسته ډېر مشکلات سره مخامخ ده او بل د نیو مرجان په نام باندې کډینک هغه منظور سوی ته هیڅ کاروایی نه وزیر صاحب کوي او نه والی صاحب او نه ولسوال صاحب د تاسو راډیو په توڅو سره دا وایم چې د مخابراتي شبکه دې زر تر زره فعال شي او هسپتال چې د دغه کار باید زر تر زره بشپړ شي او د نیو مرجان کلینک په نامه باندې کلینک ته هغه باید مرجانې ته راشي ځکه چې دا خلک له دې ځایه نهار شور پورې وځي د اولاد مسلې چې هغه خلک په لارې باندې مړه شوي دي زمه یې لارې خټې تروند ځکه ته څوک نه سوی پی تلی د تاسو د راډیو په توسو سره او د تاسو په توسو سره دا زما پیغام رئیس الوزرا او والي صاحب او شیخ صاحب ته ورسوي. الله په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه ونې کې هیله هیله ده چې روغ او جوړ به اوسېږي. روجانه انعام الله خبرې کوم پکتیکا ولایت اومنی ولسوالۍ نه. ورور موږ د نیټورک په برخه کې بیخي زیات ستونزې لرو ځکه چې یو انتن راکړی دا سلام هغه بیخي کار نه کوي. د شپې لخوا امارت اسلامي نه مو دا غوښتنه ده چې یو دوه انتن راکړي موږ ته روشن او ایم ټي این ځکه چې خلک ډېرو ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. څه ضرورت کار دي دوی هغه شپې لخوا بیخي هیڅ کار نه کوي. نو امنی ته په تېر نظام کې هم پاملرنه نه ده شوې. په دې اوسني نظام کې هم هیڅ پاملرنه نه ده شوې ځکه چې د امنی خلکو ډېرې قربانۍ عمر کړې دي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام کوم. زه د روزګان ولایت څخه پیغام درته پرېږدم. د چرچینو د ولسوالۍ څخه زما دا خواهش دی چې دا زما پیغام تر لوړکوډو مشرانو پورې ورسېږي. زموږ کمزوري مچران دي، بایپورونه دي دلته زموږ په چرچینو کې. هغه اوس ځي دغه ته دراوت ولسوالۍ څخه بیا موږ شیان راوړو. د دې خاص سپاریانم نه وي مټر کې ورور دغه بالا خو سپاریانم نه وي. د کیلو روپۍ هم نه جوړي. زاړه مټران دلته چې ورشه ورور پر دې زنځیر مې راوګرځوه، پر هغه زنځیر مې راوګرځوه چې اسناد مو نه دی جوړ کړي. بالا اویا زره کلدارې پر زاړه مټر باندې زموږ ته غواړي د اسناد لپاره. زوړ عمارت چې زاړه عمارت اسناد موږ ته پراته دي هغه هم نه مني. بالا خو اوس نوی اسناد وایي جوړ کړي ورته مټر ته. نو موږ اوس دغه خواهش لرو چې د زموږ پیغام تر لوړ کړو مشرانو پورې ورسېږي چې موږ دغه مشکل را حل کړي. نو موږ څه وکړو؟ اوس موږ بله لار نه لرو. اوس بیا موږ داسې ځو هغه زنداور وي خواته ځو د هلمند ولایت په دغه کوتلو باندې سره کېږو. همالته دغه دغه څه شیان را بارو، خپل بازار ته خپل دوکانو ته شیان راوړو. نه د کیلو روپۍ موږ نه شو برابرولی. نو موږ باره دا د اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو؟ نو زموږ سره دغه هیله ده د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وای. موږ او تاسو راپورونه هم دلته ښه په دقیق ډول اورو. کوم څه چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو له لارې نشر کیږي موږ خوښ او خوشحاله یو. ډېر دقیق دي او مؤثر راپورونه دي. نو پاتې شوله خبره دا ده چې نه هیڅ نه کوم چرګان شته، نه هلته کوم کاروبار شته. هر څه په صفر دي. هیڅ تجارت وجود نه لري، هیڅ څه نشته. لاندې باید ووایو کو ته ووایي هیڅ نشته هلته په افغانستان کې. تجارت هر څه په ټپه ولاړ ده. حتی چې د چا ډېر قیمتي او په لوړ او سرمایه تجارت و هغه هم اوس صفر ته رسېدلی ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور ودان مننه. ورور موږ د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم درته. نو ازادي راډیو موږ ډېره په مینه باندې اورو. د دې ټولې خپرونې اورو. ټولې خپرونې یې د ستاینې وړ دي. نو ستاسو څخه ډېره ډېره مننه. که کله هم ضرورت وي درسره به پیغامونه پرېږدو درته حتمن ضرور که خدای کول. مننه
اوریدونکو. دا وو ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې دغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي راډیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 21.
په هرات کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې ثبت شو، خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه واړول. د دغې زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر وو. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي، په همدې اړه زما همکار نوریاس نوری د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي له استاد حمیدالله وایزي سره مرکه کړې ده.
هر اصلي زلزله یا من شاک چې ورته وایو د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افتر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنې ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی یې کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده، ژوروالی یې د 5 کیلومترو نه نیولې د 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و، نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افتر شاکونه ولري.
وایزي صاحب، وړاندوینه ډیره مشکله ده، ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي، خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کیږي؟ کوم ځمکه خوري نه خوري چې یو عام وګړی پوه شي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، که تاسو وویل زلزله یو د هغې طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډیره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجونکي سټیشنونه لري، هغوی هم عاجز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د وقع کېدو په اړه باندې حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي دوی یعنی خبر نه شي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د هر خدید یعنی فعاله دي، ډېرې زلزلې لري، دوی هم دغه کار نه شي کولی. لیکن یوه خبره چې د یاده ونه باسو، موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د اړخه څه ناڅه فعاله دي، د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ او تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي، یعنې څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو. د
جلوب دغه زلزله چې په زنده جان کې شوې ده د هرات، دغه هم همغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده، یعنې کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي.
رښتیا ووایم، تر اوسه پورې د جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه ناڅه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی، یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد یې یا جنوب غربي سیمې چې تېر کال موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي، دومره یعنې تصور نه کوه چې دغه سیمه دیم دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو، د هریرود یا هرات د شکستګۍ په نامه باندې چې ما یې دغسې په نړه باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي. البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو، لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 او 1960 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه او وروستۍ پوښتنه هغه دا ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. شاوخوا 12 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. په څه ډول کیدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کیږي، تاسو به حتما اوریدلی وي، لیکن د نورو دولتونو ما درته ووی چون هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري، دوی څه ناڅه خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هیواد ما د وخت مثال ورکړي، دوی د ما په یاد دي 3-4 کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټود په کچه باندې دوی شاهدان وو، لیکن فکر کوم 15 کسه 16 کسه دوی تلفات درلودل. هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو په مغه کې نو تلف شوی، لیکن د شیشو دی رال ویدلو نه یاد. په دغه وخت کې چې دوی د ځانونو وباسي د نجات هغه ته په دې کې دی منځ تللی وو. یعنی دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړي دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغې کې مقاوم واوسي. افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هیوادو د جملې نه دی، تاسو ته معلومه دغه کورونه چې په عکسونو کې لیدل کېږي په ډېره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوي دي. حتی بیخي دغه د پخو کورونو په شکل باندې نه دي، ګنبدي شکل دی، خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې هم کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري. نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول ټکان که څه هم زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی که نه، ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري. لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزله دي که کېدلی شي چې مغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولی شي څه ناڅه د سیمو ته چې هلته د بلډینګو د تخسې یا د کور د نړېدو ویرې نه وي هغې ځایو ته ځان وباسي څه ناڅه به ژغورل شوي وي.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو اوس هم د پروګرام پاتې شیبو کې د ورکو شو عزیزانو د موندنې او پلټنې په اړه پیغامونه او دا پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
بله، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ستړی مسې ښاغلی طاهر روشان صاحب، تاسو ته هم همدارنګه ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه په دې لیم چې ټول به راته روغ خوش خوشحاله یست. جامله ته دندرست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې، ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د ده کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم شوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو، دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دري ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داود هر څوک پیژني یا د ده محمد داود شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0001 4 2 8 1 9. یعنی 0001 4 2 8 1 9 او دویم افغان بسم شمیره ده 0001 4 3 9 2 8. نو همدغه شمیرې دي، دواړې زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې در سره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ دا انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ دا خاورې، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ښه وخت ښه چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پاول قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیلې وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې ټول روغ جوړ او صحتمند اوسئ. زما نوم لیاقت علي، د ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، 4 کاله مخکې 12 کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي، په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0 شپږ اویا 5 9 0 9. یو ځل بیا تکرارو ماری باش شماره ده 0 شپږ اویا 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 12 15 9 0 13 12 15 0 9. والسلام، الله پاک تاسو لجر درک.
ازادي راډیو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کا زوی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درکدې. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابر ولایت اتغرد ولسوالۍ د راګي د کلي اوسېدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس یو ویش کال دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یې څه تیزه فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. نو که هر مسلمان ورور که ته افغانستان په داخل کې وي یا په بهر کې کړېدلی وي یا معلومات ولري د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا 9 4 9 5 1 0 0 اویا 8 2 2 3 4 0 اویا 9 5 3 4 د واټساپ شمیره ده 0 اویا 9 4 9 5 1 0.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ورکسو عاجزانو خبرونه درنو اوریدونکو مینوال او خوږام کارانو ستړي مسې جوړ په خیر شر اسیم. دا وخت مې نیکمر غزه اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ یم. دا آزاد کاریزک د سیمې څخه ملګری مې چې خوش نصیب زلمی لومیږي تقریبا د 15 میاشت راهیسې راته نادرکه سوی دی. خوش نصیب زلمی صاحب په پاکستان کې وو. نو اوس راسره نه شمېره سته او نه راته د ده په اړه باندې معلومات سته چې دی به په کومه سیمه کې وي. نو که چېرې خوش نصیب زلمی زما غږ اوري هم که دارنګه د ده یو ملګری وي که په پاکستان کې او که په افغانستان کې نو زما سره دې پر لاندې شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي. زما د ټلیفون او واټساپ په غبرګې شمېرې دي، یعنی دوې شمېرې پر دواړو شمېرو مو واټساپ شته. همدارنګه هم اړیکه راسره نیولی شوی. لومړنی افغان وسیم شمېره مې ده 0 اویا 1 2 3 4 9. یو ځل بیا شمېره په یو یو ټکي درته وایم 0 اویا 0 1 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمېره ده 0 اویا 0 6 3 9 2 1 0 8. شمېره یو ځل بیا تکراروم، یعنی 0 اویا 0 6 9 10 0 8. او لومړنۍ شمېره مې ده 0 اویا 0 1 2 8 9. نو کار ملګري ته یادې خپله زما غږ اوري او بل ملګري ته یم کوم ورور ته معلومات وي د خوش نصیب زلمی په اړه باندې. نو زما اختر محمد د خادم سره دې پر همدغه دوو غبرګو شمېرو اړیکه ټینګه کړي. خدای پامه.
په همدې پیغامونو سره د دې اونۍ ازادي او اورېدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ښه شپه او ورځې ولرئ.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.
Yeah.